السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجشوي نن یک شنبه د چنګاخ 22مه او د جولای 14مه نیټه د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. طالب چارواکی وای پرون شنبه څخه باندې 40,000 کسان له ایران په اجباري توګه هیواد ته ستانه کړل شوې دي. د کډوالو ستونزو ته د رسیدو کمیسیون پرون ماښام ویلي 13,350 تنه د اسلام کلا له لارې او 8,900 نور د نیمروز له لارې ستانه شوې دي. که څه هم خبر کې ویل شوی چې کډوالو سره په بیلابیلو برخو کې اړینې مرستې شوې خو نړیوالو ادارو د ستنو شوو کسانو وضعیت کړکېچن یاد کړی دی. د ایران او اسرائیل تر جګړې وروسته ایران کې پر افغان کډوالو کړی تنګ شوی او د جبري ستنولو لسپکاوي ډک چلند او توقیفونه سره مخامخ دي. د طالبانو حکومت او د کډوالو ملاتړو ادارو له ایران غوښتي چې دغه بهیر د طالبانو او تدریجي کړي خو ایران ویلي ټول بی اسناد کسان له خپل خاورې باسي. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو کارپوهانو هم پر ایران کې د افغان کډوالو پر ناوړه وضعیت اندېښنه ښودلې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس راخچی ویل امریکا سره هیڅ داسې هوکړه نه کوي چې هغه کې د یورانیمو په خول شامل نه وي. راخچی پرون شنبه په تهران کې د سفارتونو له استازو سره په یوه غونډه کې دا خبره وکړه. هغه که څه هم د ایرانی او امریکایي مرکچیانو د راتلونکو خبرو کومه نیټه مشخصه نه کړه خو هڅې روانې دي چې ایران او امریکا د تهران د اټومي فعالیتونو په اړه یوې هوکړې ته ورسیږي. عراقچی ویلی په هغو اټومي تاسیساتو کې چې د اسرائیل او ایران 12 ورځنۍ جګړه کې پرې برید وشو د راډیو اکتیف وړانګو خطر شته. د ایران او اسرائیل له 12 ورځنۍ جګړې مخکې څو ځله ایرانی او امریکایي مرکچیانو یوې اټومي هوکړې ته د رسیدو په سر خبرې وکړې خو په ظاهره بې پایلې وې. د جګړې پر مهال امریکا د ایران پر دریو اټومي بټیو فردوت، ناتانز او اصفهان باندې هوایي بریدونه وکړل. زرګونه اسرائیلیان پرون په تل ابیب او نورو ښارونو کې مظاهره تر اوتل او له دولت یې وغوښتل چې غزه کې د پاتې یرغمل شوو د خلاصون لپاره یوه معامله وکړي. د جرمني خبری آژانس د اسرائیلي چارواکو په حواله لیکلي لا هم 50 برمته شوي اسرائیلیان په غزه کې پاتې دي او باور دادی چې یوازې 40 به یې ژوندي وي. مظاهره چیان دا غوښتنه داسې مهال کوي چې دا مهال په قطر کې د غزې د جګړې دواړه لوري د یو دوه میاشتنی اوربند پر شرایطو خبرې کوي. د اوربند خبرو یو شرط دا دی چې لږ تر لږه لاس برمته شوي ژوندي اسرائیلیان به خوشي کیږي او د څو نورو جسدونه به اسرائیل ته سپارل کیږي. پرون شنبه هم دوحه کې دغو خبرو دوام وکړ خو خبر کې راغلی چې کوم پرمختګ پکې نه و. او د بیداد په نوم ایرانی فلم د چک جمهوریت د کارلوی وارین هم په 95 فستیوال کې یوه ځانګړې جایزه ترلاسه کړه. دغه فلم په ایران کې د اجباري حجاب له مراتولو پرته د خزینه لوبغاړو لخوا جوړ شوی او تمرکز یې پر خزینه سندرغاړو د لګول شویو محدودیتونو په اړه دی. د فلم جوړونکی سهیل بیرقی او یو شمېر نور کسان چې د فلم جوړولو کې لاس درلود شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د ایراني چارواکو لخوا د زندان او نقدي جریمو په سزا محکوم شول. بیرقی په دغه فستیوال کې وویل چې د دغه حکم سره سره غواړي بیرته ایران ته ولاړ شي. د کارلوی واری د فلمونو فستیوال هر کال چک جمهوریت کې جوړی. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. په دې نیم ساعت کې له ایران ایستل شوو یو شمېر میندو ناوړه شرایطو کې زیږون کړی دی. وزیږیدلی ماشوم پلار مو غږول له پاکستان هم د پولیسو د نیولو له ویرې د کډوالو وتل دوام لري.
د مانیم کور په افغانستان د نیم په پاکستان د اوس د سبا خبرې سره مخ ځلته سرفناسته ډېر په مشکلات او پریشانی کې دي.
خزینه خبریالانی وایي افغانستان کې پر فعالیتونو محدودیتونه په ډېرې دودي
د محرم خبره هم جدی شوی ده او دوی نشي کولای بدون د محرم خپل د کار یا وظیفه ځای ته ولاړ شي او که چیرته دا محدودیتونه دوام وکړي نو ښځینه خبریالان ول سخت او ستونزو او کړاوونو سره مخ شي.
او امریکا کې شاوخوا 11,000 افغانان د اقامې د له لاسه ورکولو له خطر سره مخامخ دي.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګې ته خراغلی راځو د خبرونې د سر راپورته. یو شمیر میندوار و افغان میرمنو په افغانستان او ایران کې د کډوالو په کمپونو کې په خورا سختو شرایطو او اړینو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسي پرته زیږون کړی دی. د دې میرمنو کورنیو له ازادي راډیو سره ویلي چې د لومړنیو اسانتیاو نشتوالی د میندو او ماشومانو روغتیا له جدي خطر سره مخامخ کړی وه. د نسایي ولادي ناروغیو متخصصین د دې ښځو د وضعیت په اړه اندېښنې څرګندوي او وایي چې په کمپونو او دغه راز په نورو ځایونو کې باید د میندو ماشومانو روغتیا ډاډمنه شي. دا په داسې حال کې ده چې ایران په دې وروستیو کې افغانستان خواته د کډوالو ستنول یا د کډوالو جبري استل ګړندي کړي او مخکې مو په خبرونو کې واورېدل چې همدا پرون شنبه هم څه باندې 20,000 کډوال ایران ایستلی چې په نیمروز او هرات بندرونو باندې افغانستان ته اړول شوي دي. دا چې دغه میندو په څه ډول حالاتو کې زیږون کړی دی کورنۍ په اړه څه وایي فیروزی عزیزی پرې دا تفصیل راپور چمتو کړی.
باز محمد له ایران افغانستان ته د ستنوسو یو کډوالو لټلې دی. د هغه نوی زیږیدلی ماشوم پلار دی چې شاوخوا 15 ورځې وړاندې د هرات ولایت اسلام قلعه پولې د کډوالو په یو کمپ کې له لومړنیو روغتیایي اسانتیاو پرته زیږیدلی دی. باز محمد چې اوس په شبرغان ولایت کې خپلې کورنۍ سره میشت دی، ازادي راډیو ته وویل چې د هغه د نوی زیږیدلي ماشوم محمد اکبر او د دې میرمنې جسمي حالت نازک دی او د سخت اقتصادي ستونزو له امله ډاکټر ته مراجعه نسی کولای.
منم شو خیلی د تکلیف د دنیا مو کې می بود خیلی قریب تلف شو بس چې فلک منم خیلی مریض
د مشوم ډیر په تکلیف وزګیده. ډیره ګرمي و نږدې و چې مرشي مشوم اوس ډیر ناروغه دی، وضعیت ډیر خراب دی، ډیر کمزوري او ډنګر دی او د میرمنې می خېټه لا هم پړسېدلې ده. نه پوهیږم چې څه وکړم. پیسې نه لرو چې ډاکټر ته بوزو. موږ اوس ان د خوراک لپاره ډوډۍ هم نه لرو.
په ورته وخت کې د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت په مرکز زاهدان ښار کې د افغان کډوالو په کمپ کې یو عیني شاهد دا کوي چې یو امیندواره ښځه په دې وروستیو کې د زیږون پر مهال په کمپ کې وه او د هغې د کورنۍ د پرله پسې غوښتنو سربیره اجازه نه ده ورکړل سوې چې له کمپه ووزي او روغتون ته یوړل سي. د چې نه غوښتل نوم یې راپور کې خپور سي. ادعا یې وکړه چې د یادې ښځې ماشوم د روغتیایي اسانتیاو او د متخصص ډاکټرانو د نشتوالي له امله لزیگون روست هستم دستی مرسو
دوبا امو یا خانم به جارا ولادت میگده دالت مرگ بوده تفمش امو را اجازه ندادن یا که امو پیش داد.
پا کمپ که یوی مرمن خورکی ولادت کهو ده مرگ پا حال که و اجازه یو ورنکل چه دکتر تولارشی او در ملن ایوشی ماشومی پا کمپ که مرشو. وکان وضعیت ډیر د اندېښنې وړ دی.
ورځ په لیدو د کډوالو د ستونزو د زیاتېدو په اړه د کیسو او شکایتونو سربېره په کمپونو کې په نامناسبو شرایطو کې د میرمنو د زیږون په ګډون راپورونو د اسلام قلعه په پوله او په ایران کې د کډوالو په کمپونو کې لومړنیو روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي پر وړاندې سخت محدودیتونه هم تایید کړي دي. د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې هر ورځ سرګونه افغان کډوال له ایران افغانستان ته د ژوند لومړني اسانتیاو ته له لاسرسي پرته ستنېږي. امیندواره میرمنې ماشومان او پاخه عمر لرونکي کسان د خورا زیانګالو راستنیدونکو په ډله کې دي او روغتیایي مراقبتونو خوړو او سرپناو ته بیړنۍ اړتیا لري. د نسایي ولادي څانګې ځینې متخصصین وایي چې میندې د امیندوارۍ او شیدې ورکولو پر مهال مناسبې تغذیې ته سخت اړتیا لري. د دې متخصصینو له ډلې ډاکټر سونیتا بهرام ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې امیندواره میرمنې او نوې ماشوم زیږونکي میندې باید هڅه وکړي چې د کډوالو په کمپونو کې د خپلې روغتیا اړینې سپارښتنې مراعات کړي او په خبره یې اړتیا ده چې دوی ته د تغذیې اړینې اسانتیاوې او روغتیایي خدمات هم برابر سي.
که څه هم دوی مهاجر دي ډېرې زمينه ورته مساعده نه ده، حداقل د دوی هغه رڼی اوبه یا پاکې اوبه چې د کلو لپاره دي د هغې څخه زیات استفاده وکړي. دغه خوراکي توکي چې دوی کاروي د تغذیې په توګه دغو کې حفظ الصحې ته ډېره جدي توجه ولري، ځکه چې مهاجرین په کمپو کې ژوند کوي، دوی ته مختلفه امراض و کېدای شي پیدا شي، کمخونیانې همدارنګه نور میکروبونه انتانات بعضې دي کېږي چې دوی ته ضعیفوالی پیدا شي او خدای مکړه چې مخکې له وخته ولادت وکړي یا هم ماشوم له منځه لاړ شي د مور په ګډه کې.
د علم مرستندویه بنسټونو د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت او د قبلګانو له ټولنې وغوښتل چې د کډوالو په کمپونو کې د امیندوارو میرمنو او د هغوی د ماشومانو د وضعیت لپاره بیړني اقدامات ترسره کړي، کنه نو په خبره یې روغتیایي وضعیت به یې له جدي ګواښونو سره مخ سي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او د جولای په اتمه د ژورې اندېښنې په څرګندولو وویل چې افغانستان سوي کډوال په ځانګړې توګه ښځې او ماشومان روغتیایي اسانتیاوو، خوړو او سرپناو ته سخت اړتیا لري. د روغتیا نړیوال سازمان دا هم ویلي چې امیندواره ښځې د نوي زیږیدلو ماشومانو میندې او بې سرپرسته ماشومان د راستنېدونکو په ډله کې دي چې یوازې له یو څو شیانو سره هیواد ته ستنېږي. د کډوالو د حقونو فعالین وایي چې د کډوالو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو د ساتنې لپاره په ملي او نړیواله کچه یو جامع او همغږي تګلارې ته اړتیا ده. عبدالرازق عادل چې یو له دغو فعالانو دی، ازادي راډیو ته وویل چې یوازې د کمپونو جوړول کفایت نه کوي، بلکې باید ډاډ ترلاسه سي چې دا کمپونه د انساني کرامت ساتلو او د بنسټیزو بشري اړتیاو د پوره کولو لپاره اړین معیارونه پوره کولای سي.
جامعه جهانی نیز نه باید در قبال این مسائل بې تفاوت باشد.
نړیواله ټولنه نه باید د دې مسایلو په اړه بې پروا وي او باید خپل مالی ملاتړ او ډیپلوماټیک فشار ته دوام ورکړي تر څو ډاډ ترلاسه شي چې د هیڅ مور یا ماشوم ژوند نه پاملرنې یا اسانتیاو نشتوالي له امله له خطر سره مخ نشي. هر ژوندون ارزښتناک دی او د روغتیا د حق په ګډون د کډوالو د حقونو باید له قید او شرط پرته درناوی او ملاتړ وشي.
تر دې مخکې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سرحدي سیمو کې هم له پاکستانه د راستنېدو پر مهال د افغان میرمنو د زیږون ورته راپورونه خپاره شوي وو. د ملګرو ملتونو د ادارو د راپورونو له مخې یوازې د 2015 کال په لومړیو دریو میاشتو کې 68 افغان ښځو د افغانستان او پاکستان د پولې په اوږدو کې روغتیایي مرکزونو کې زیږون کړای دی. هغه مهال له پاکستانه ځینو راستنو شویو ښځو او نجونو ازادي راډیو ته د اړینو روغتیایي اسانتیاو په ځانګړې توګه د حفظ الصحې اړوند امکاناتو د نشتوالي په اړه شکایتونه کړي وو. له ایرانه د راستنېدونکو لویې څپې او د دوی د ملاتړ لپاره د کافي بودیجې نشتوالي د مرستندویه ادارو جدي اندېښنې راپارولې دي. اسلامي مرستندویه بنسټ یا اسلامیک ریلیف د جمعې په ورځ د جولای په 11مه په یو راپور کې ویلي وو چې د روان کال د جون له لومړۍ نیټې تر اوسه له 450 زیات افغان کډوال له ایران افغانستان ته ستانه شوي دي.
په همدې مسله کې تمکیږ خو په بلې زاویه هغه دا چې خپله افغانان هم وایي چې په کلیو او بانډو او ښارونو کې د ښځینه ډاکټرانو او قابلو له کمښت سره مخامخ دي.
چه توقع داریم؟ توقع همین که خانم هایتان، دختر خانم هایتان زمانی که بیمار میشن، مریض میشن، پیش دکتر اومد رو برنید، شنا بر نبود دکتر خانم؟
کابل که لزدک رو را گرزول شوی ده و تیبی انستیتیو ده تلورم سمستر ماسل دنیا و دیده موضوع ده اساسیت لعمل ده غق ده بدلون پشرت آزادی راژیو تا بویل؟
بنابود دکتر خانم ها هم آواجی هستیم متاسفانه.
د خزینه ډاکټرانو له کمښت سره مخ یو. د قابلو نرسانو او خزینه کارکونکو د کمښت له امله په ورځني ډول د میندو او ماشومانو د مړینې د پیښو شاهدان یو. نو ځکه هغه کسان مو چې غږ اوري او له مسؤلینو مو غوښتنه داده چې دا وضعیت ختم او له امله یې خلکو ته رامنځته شویو ستونزو ته رسیدنه وکړي. هغه انسټیټیوټونه چې د انجنونو پر مخ تړلي، په ځانګړي ډول د طبي محصلینو پر مخ چې د ټولنې جدي اړتیا ده، بیرته پرانیسي.
لسته کړه ګرځول شوې د یو تی بی پانتون د ورستي سمستر معاصله سبا هم مرته غوښتنه لري. دی هم جمعه ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
زموږ تعلیمي حق پر تراکوي. تعلیم زموږ اساسي حق دی. دا حق باید له هیڅ هم ونه اخیستل. زموږ ټولنه د ښځینه ډاکترانو او قابلګانو او نرسانو ټولو روغتیایي ټیم متخصصینو له کمښت سره مخ ده. ښځینه ناروغانو ته د ښځینه ډاکترانو شتون ضروري دی. که موږ ته تعلیم پوره اصل وکړو، موږ چمتو یو چې خپلې ټولنې ته، خپلو خلکو ته، خپل ښځینه کژه ته خدمت وکړو.
دا لسته کړو را ګرځول شوی ماسترینی خبرداري ورکوي چې دا پندیز روغتي خدماتونو ته د میندو او ماشومانو لاسرسي محدودوي او د کورنیو ژوند ستونزو سره مخ کوي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویان روح الله رحماني او د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو شاوخوا شپږ میاشتې مخکې د دوی د عامې روغتیا وزارت د پالیسۍ مرستیال محمد حسن غیاسي ویلي و چې افغانستان د ښځینه روغتیایي کارکوونکو له کمښت سره مخ نه دی، او ادعا یې کړې وه چې نږدې دېرش زره داسې قابلۍ په دغه هېواد کې شته چې تر اوسه روغتیایي نظام کې په کار کې نه دي شاملې شوي. طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنې دو وروسته له شپږم ټولګي پورته نجونې زده کوونکې له ښوونځیو را وګرځولې. دوی دغه شان بیا نجونې په انتونونو کې له لوړو زده کړو هم منع کړې، خو په طبي انسټیټیوټونو کې دوی ته د زده کړو اجازه وه، چې بالاخره د 1203 لمریز کال په قوس میاشت کې په طبي انسټیټیوټونو کې هم د دوی په زده کړو بندیز ولګولو. دوی دغه شان له نږدې څلورو کلونو راهیسې د طبي پوهنتون د هغو ښځینه فارغو شویو محصلانو دولتي ازموینه هم ځنډولې چې له تېرولو او پکې تر بریالي کېدو وروسته د کار او فعالیت اجازه پیدا کولی شي. طالبانو پر افغان میرمنو د ګڼو نور محدودیتونو تر څنګ ښځې په ټولو دولتي او نادولتي ادارو کې له کار کولو هم راګرځولي دي. داسې مهال چې تازه د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت په بهر کې میشت افغان ډاکترانو نه غوښتي چې خلکو ته د خدمت په موخه بیرته هېواد ته ستانه شي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت جمعه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د دغه وزارت سرپرست مولوي نور جلال جلالي د افغانستان د عصبي جراحانو لومړۍ کنګرې ته په وینا کې ویلي، کوم روغتیایي کادرونه چې په بهر کې میشتي بیرته دې خپل هېواد ته راستانه شي او په دولتي او خصوصي روغتونونو کې د خلکو ته خدمت وکړي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت چارواکو مخکې هم ورته غوښتنې مطرح کړي دي، خو په بریتانیا کې میشت افغان ډاکټر او د نجونو د زده کړو د کمپاین غړي ډاکټر محمود حنیف الکوزي بیا ازادي راډیو ته وویل،
ولې به داسې یو هېواد ته یو متخصص یو ډاکټر ستنېږي چېرته چې خپل لور ښوونځي ته نشي لېږلی، پوهنتون ته نشي لېږلی؟ دا نږدې څلور کاله کېږي چې د ښوونځیو او د پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ تړل شوي دي. که دا وضعیت همداسې دوام پیدا کړي، سبا به په افغانستان کې نه ډاکټرانې ولرو، نه نرسانې ولرو، نه ښځینه قابلې ولرو، نه به نور برخو کې متخصصین مېرمنې ولرو. ډاکټران او متخصصین ماشینونه یا روباټان نه دي، هغوی انسانان دي، کورنۍ لري، لونې لري. هغوی نشي کولی داسې ځای ته راشي چیرې چې خپل کورنۍ له انساني او اسلامي حقونو محرومه وي.
د یادونه ده چې افغانستان نن سبا له جدي روغتیایي ستونزو سره مخ دی. دغه هېواد اکثر ولایتونو په ځانګړي ډول د لرو پرتو سیمو اوسیدونکو مخکې په وار وار ازادي راډیو سره په خبرو کې روغتیایي مرکزونو کې د ډاکترانو په ځانګړي ډول د ښځینه متخصصو ډاکترانو د کمښت ستونزه مطرح کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او تیر کال د جوزا په میاشت کې ویلي و چې په ورځني ډول په افغانستان کې 24 میندې او 168 نوي زیږیدلي ماشومان داسې مهال مري چې د دې مرګونه مخه نیول کېدی شي. د دغو شمیرو له خپرېدو دوه میاشتې وروسته بیا د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا یو این اف پی ای وویل چې افغانستان د میندو د روغتیایي اړتیاو د بشپړ پوښښ لپاره له 300 زیاتې قابلو ته اړتیا لري، او که دا شته ډکه نه شي د زیږون پر مهال به د لا زیاتو میندو ژوند له خطر سره مخامخ شي.
یو شمیر خزینه خبریالان وایي چې په افغانستان کې ورځ تر بلې پر دوی باندې فشارونه او محدودیتونه زیاتېږي، او وایي د طالبانو حکومت داسې هڅه کوي چې دوی د رسنیو له صحنې یو مخ لرې کړي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري پر ښځو او نجونو پراخه لګول شوي محدودیتونه لا هم په خپل ځای دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز په یو نوي راپور کې ویلي، په تیرو شپږو میاشتو کې په رسنیو کې د افغان ښځینه خبریالانو د حضور د لمنځه وړلو هڅې ګړندۍ شوي. په دغه راپور کې چې په جولای 11 خپور شوی او پکې د روان کال د لومړنیو شپږو میاشتو پیښې راخیستل شوي، راغلي چې د طالبانو سیمه ییزو په ځانګړي ډول ولایتي چارواکو په رسنیو کې د ښځو د رول د محدودولو لپاره بېلابېل اقدامات کړي. په راپور کې راغلي دغه راز د ښځو لوري اداره کې دونکو رسنیو باندې فشارونه د پام وړ زیات شوي، او آن ډېرې د رسنیو غواخوونکو لیکونه ترلاسه کړي چې باید خپل فعالیتونه بند کړي. د خبریالانو مرکز ویلي، د ښځو له لوري اداره کېدونکو رسنیو د جوازونو د نیو کولو په پروسه کې خنډونه رامنځته کړل شوي، او د سیمه ییزو چارواکو له لوري د دغه رسنیو مسؤلینو ته ویل شوي هغه وخت به جوازونه نه وي شي چې کله یو نارینه د جواز لرونکي یا مسؤل په توګه وټاکل شي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د برخې مسؤل سمیه ولیزاده په دې اړه ازادي راډیو سره په خبرو کې، په افغانستان کې ښځینه خبریالانو په وړاندې د محدودیتونو په زیاتېدو اندېښنه وښوده، ویل طالبان هڅه کوي چې د افغانستان رسنیو کې د ښځو حضور په بشپړ ډول لمنځه یوسي.
طالبان په دې هڅه کې دي چې د ښځو د غږ په خپرولو د بندیز او د ښځو له لوري د اداره کېدونکو رسنیو په وړاندې د ستونزو په جوړولو سره د افغانستان په رسنیو کې د جنسیتي توپیر پر بنسټ د ښځو حضور په بشپړ ډول لمنځه یوسي. چه دا واقعا د اندېښنې وړ ده او اندېښنې لا پسې زیاتوي،
نگرانی ها را عمیق‌تر کرده.
نوموړي دغه راز وویل چې د طالبانو حکومت داسې مهال په افغانستان کې په ښځینه خبریالانو فشارونه زیات کړي چې د روان کال په مارچ میاشت کې په کندهار کې چېرته چې د طالبانو مشرتابه میشته چارواکو په سیمه ییزو رسنیو کې د ښځو د غږ په خپرولو بشپړ بندیز ولګاوه. په همدې حال کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر ښځینه خبریالان وایي ورځ تر بلې په وړاندې محدودیتونه زیاتېږي، او دا چې د دغه محدودیتونو د دوام له امله ډېری ښځینه خبریالانو خپلې دندې پرېښي او یا هم له هېواده وتلي دي. په ننګرهار کې یو ښځینه خبریالې د غږ د بدلون او نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل،
افغاني ښځینه خبریالانې له سختو محدودیتونو او فشارونو سره مخامخ دي چې په دې وروستیو کې د محرم خبره هم جدي شوې ده او دوی نشي کولای بدون له محرمه خپل د کار یا وظیفې ځای ته ولاړ شي، او که چېرته دا محدودیتونه دوام وکړي نو ښځینه خبریالان به له سختو ستونزو او کړاوونو سره مخ شي.
د شمالي ولایت بلخ یو ښځینه خبریاله مروه حمیدی چې په خبره د طالبانو د محدودیتونو له امله خپل دند پرېښې ازادي راډیو ته وویل،
زنان خبرنگار حتی اجازه
ښځینه خبریالانه ان د دې اجازه نه لري چې په خپلو خبرونو کې له نارینه اوریدونکو سره خبرې وکړي. د غرض دوی نشي کولای له خپل نارینه همکار سره یو ځای خبرونه پر مخ یوسي. په بلخ کې د ښځینه خبریالانو کار ډېر محدود شوی دی، یوازې د ښځینه خبریالانو کار نه بلکې رسنۍ په ټوله کې ډېر محدود شوی دی،
رسانه ها خیر کم شوه.
دغه ښځینه خبریالان له نړۍ والې ټولنې غواړي چې د دوی په وړاندې د محدودیتونو د دوام په اړه غلي پاتې نشي او د بیان د ازادۍ او رسنیو کې د ښځو د کار د دوام په اړه پر طالبانو فشارونه راوړي. که څه هم د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد تازه د خبریالانو د مرکز د نوي راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې ویلي چې د شریعت له مخې د بیان ازادۍ او د رسنیو فعالیت ته ژمن دي. داسې مهال چې واک ته تر رسیدو وروسته طالبانو په افغانستان کې په رسنیو او د ښځینه خبریالانو په کار پراخه محدودیتونه لګولي. تیر کال طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په قانون کې د ښځو غږ او عورت وباله، ویل چې آن ښځې په لوړ غږ ترانې، نعتونه او تلاوت هم نشي کولای. طالبانو د دې ترڅنګ په ټلویزیونونو کې د خبرونې پر مهال په خزینه ویندویانو د ماسک چول جبري کړي، او د غرازی پوروسیو کې په یو شمېر ولایتونو کې دفتر ته د تک پر مهال خزینه خبریالانو سره د محرم تک هم حتمی کړي، چې د رسنیو د ملاتړو بنسټونو له لوري د خزینه خبریالانو په کار یو بل سخت محدودیت بلل کیږي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلوروي ساعت.
په امریکا کې یوې محکمې هغه غوښتنه رد کړه چې پر اساس د افغانانو د موقتي خوندیتوب د لغوه کېدو د ځنډ تقاضا شوې وه. د محکمې تازه پریکړه شاوخوا 12,000 افغانان چې په امریکا کې د موقتي خوندیتوب د حالت پر اساس اوسي ژوند یې اغیزمن کولی شي. د ټي پي ایس یا موقتي خوندیتوب وضعیت پروګرام د هغو بهرنیو وګړو لپاره دی چې د جګړو طبي پیښو یا نورو غیر عادي شرایطو له امله نشي کولای خپل هیواد ته ستانه شي. تفصیل له اسمت سروانه اورو.
د امریکا یوې فدرالي محکمې د افغان وګړو لپاره د موقتي خوندیتوب حالت یا ټي پي ایس د لغوه کېدو د ځنډ غوښتنه رد کړه. د محکمې د دې پریکړې معنا دا ده چې د 2015 کال د جولای له 14 نیټې وروسته ډیری افغانان شاید د کار اجازه له لاسه ورکړي او له ایالتونو څخه د ایستلو له خطر سره مخامخ شي. دغه پریکړه د جولای په 10 د مریلند ایالت د فدرالي محکمې قاضي تیودور چوانګ وکړه. هغه وویل که څه هم قانوني قضیه لا هم روانه ده، خو د ټي پي ایس لرونکو افغانانو قانوني وضعیت به د محکمې د پریکړې تر بشپړېدو پورې تمدید نشي. دا حکم په نږدې 12,500 افغان کډوالو اغیز کوي. دغو افغانانو ته وروسته له هغه چې طالبان په 2020 کال کې بیا پر افغانستان واکمن شول، د موقتي خوندیتوب حالت ورکړل شوی و، ځکه بیرته ستنېدای خطرناک و. د کډوالو د حقونو مدافع ډلې د حکومت دغه پریکړه محکمې ته وړي. دوی استدلال کوي چې د ټي پي ایس ختمېدا ظالمانه او سیاسي انګیزه لري. دوی وایي حکومت په افغانستان کې د بشري حقونو جدي ستونزې په ځانګړي ډول د زیانمنو ټولنو لپاره له پامه غورځولې دي. تر دې پخوا دو امریکایي سناتورانو د افغانانو لپاره د موقتي خوندیتوب وضعیت لغوه کېده یو تاریخي خیانت بللی و. د امریکا د سنا جرګې غړیو جن شاهین او لیزا مورکاوسکي تیره میاشت د دې هیواد د بهرنیو چارو او کورنی امنیت وزیرانو ته په یوه لیک کې لیکلي و چې د افغانانو لپاره د موقتي خوندیتوب وضعیت لغوه کېدل د زرګونو افغانانو ژوند له خطر سره مخامخوي، په ځانګړي ډول د هغو افغانانو چې د امریکا ترڅنګ ولاړو. د دغو سناتورانو په وینا په افغانستان کې د وضعیت خرابوالي ته په پام د هغو افغانانو لپاره چې اوس په امریکا کې ژوند کوي د موقتی خوندیتوب وضعیت لغوه کول هغوی د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د حقیقي ګواښ ځورونې تاوتریخوالي او حتی مرګ له خطر سره مخامخوي. تر دې کابو درې اونۍ مخکې د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت اعلان وکړ چې د افغان کډوالو لپاره د موقتی خوندیتوب وضعیت یا ټي پي ایس پروګرام به د مې میاشتې په شلمه پای ته ورسیږي او لغوه کیدل به د جولای له 14مې عملي شي. د ټي پي ایس یا موقتی خوندیتوب وضعیت پروګرام د هغو بهرنیو وګړو لپاره دی چې د جګړې، طبیعي پیښو یا نورو غیر عادي شرایطو له امله نشي کولی خپل هیواد ته ستانه شي. د بشری حقونو مدافعان خبرداری ورکوي چې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان ته د افغانانو په تیره بیا د ښځو او نجونو بیرته استول ډیر خطرناک دي. د طالبانو تر واک لاندې ښځې له تعلیم، کار او بنسټیزو آسادیو څخه تقریبا بیخي بې برخې دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادۍ رادیو ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ.
azadiradio.com
اوریدونکو آزادی رادیو پر وی پانې سربیره د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او نور جالب مطالب پر فیسبوک پانه هم خبروي. فیسبوک پانه هم در سره خوخه کوي. facebook.com/azadiradio آدرس دی.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو د خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شوی یو د سر موضوع مداوه چې له ایران یو شمیر افغان کډوالو چې راستنه شوی په دوی کې یو شمیر مېرمنو په ناوړه شرایطو کې زیږون کړی دی. دغه له ایران اجباري راستنېدنه لا هم دوام لري او پرون شاوخوا 20,000 کسان د نیمروز او هرات پر پولو افغانستان ته اړول شوي. بلورته د ملګرو ملتونو د کډوالو والي کمشنري یا یو ان ار سی آر او د کډوالو نړیوال سازمان ایوایم وایي چې د پاکستان څخه په روسي کې شاوخوا 20% راستنیدونکو افغان کډوال د پی او آر په نوم د کډوالۍ کارتونه لري. د پی او آر کارتونه دا ډول هسي کارتونه دي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو والي کمشنري یا یو ان ار سی آر لخوا نه افغان کډوالو ته په پاکستان کې ویشل شوی دي. دواړو سازمانونو په یو ګډ راپور کې ویلي چې د دې خلکو درش په تسرنۍ د پاکستانی پولیسو له لوري د نیول کېدو له ویرې له هواده وتلې دي. دغه افغان کډوال وایي چې د پولیسو له فشارونو نه پتنګ شوی او وایي چې د اکثرو کسانو کورنۍ هم سره ویشلې، نیمه په افغانستان او نیمه په پاکستان کې پاتې دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د پیوار کارتلرون کې محمد اسلم چې د وی سلر ویشت کسیز کورنۍ سرپرست او لتیرو څلورو لسیزو رئیس د پاکستان په پلازمینا کې ژوند کوي، ازادي راډیو ته وویل چې د نیولو او ډیپورت لویری د کورنۍ 14 کسان افغانستان ته استولي او اوس مهال له نورې کورنۍ سره په یو نامعلوم وضعیت کې په پاکستان کې ژوند کوي.
د ما نیم کور په افغانستان دی، نیم په پاکستان دی. اوس داسې بهرک سره مخ زیالته نه سرفانه است، ډېر په مشکلات او پریشانیو کې دي. پولیس له ډارم د خپل بچان واړول، موږ سبا خدای نه خاصه خزګلاو زنانه رانه بونې چې په دغه لحاظ باندې موږ سره وډار شو او ګوتلې، لګنه په زرګونو خلک ونی ول د خزو سیاسترو سره موږ د بیزتۍ د لحاظ د پولیس له ډار دا کار وکړ.
سناګول زدران چې دا هم د پیوار کارت لري او اسمال په پاکستان کې دی، وايي په افغانستان کې د کار او روزګار د نه موجودیت او په پاکستان کې د کارتونو د مودې د غزولو په اړه د نامعلوم برخلیک په اړه باندې ښنه کړي.
کار د کاروبار نه څه څه پر موږ د سوالي نه خو پم دغه د څو کې چې موږ سره بچ کېږي د سنو سپاتې موږ دا افغانستان د منګلا موږ له سپر نه شروع کېږي بای چې موږ پاکستان کې د خپل ژوند د کارتونو تنظیم سي ټیم موږ درایي
په پاکستان کې میشتو پیوار کارت لرونکو افغان والو ته د هیواد خبرداري ورکړیو چې دروان کال د جون تر درشمې د لدی هیواد ووزی خو لدی نیټه 29 تیری کې ولهم د پاکستان حکومت په رسمي ډول دغه کارتونو د مودې د غزولو یا نه غزولو په اړه څنډې ویلي. کاتوم د یوشمیر راپورونو پر بنسټ د پاکستان د کابینې په غونډه کې یوشمیر وزیرانو د دې کارتونو د مودې د غزولو غوښتنه کړې. د پیوار کارتونو په 2001 کال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري یونیچسیار لخوا افغان کډوالو ته ورکول شو. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری UNHCR او د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM ویلي چې د روان کال د جون له 9 د جولای تر 15 له پاکستان د ستنیدونکو کډوالو 2.5% د POR کارت لرونکي دي. دواړو سازمانونو په یو ګډ راپور کې ویلي چې د دې خلکو 3.5% د پاکستاني پولیسو له لوري د نیول کېدو له ویرې له هیواده وتلي. په راپور کې ویل شوي چې دغه کارتونو نه تمدید د افغان کډوالو اندېښنې زیاتې کړې او افغانستان ته یې د دوی ستنېدل پیچلي کړي. د دغه ګډ راپور پر بنسټ د 2015 کال اپریل راهیسې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د توقیف زورولو او په جبري ستنېدو کې پام وړ زیاتوالی راغلی چې ګڼې اندېښنې راپورته کړي. په راپور کې راغلي چې د روان کال له اپریل راهیسې 2,05,000 افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي چې په دې کې لږ تر لږه 8,000 یې په جبري ډول له پاکستانه ایستل شوي. دواړو سازمانونو ویلي چې ډېری ستنېدونکي له کویټې، مرکزي کراچۍ او قلعه عبدالله څخه افغانستان ته داخل شوي چې کابل، کندوز او ننګرهار د دوی اصلي منزلونه دي. په ورته وخت کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري په یو جلا راپور کې ویلي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په پولو راستنېدونکي له زورونې سره مخ کیږي. د پلټنې په پوستو کې اوږدې څېړنې، توقیف، د پولیسو له لوري د ناقانونه پیسو غوښتنې، باج اخیستل، د اسنادو ضبط کول، له توکو یا څارویو سره د تیرېدو مخنیوی، د کورنیو جلا کول او د غراض وهل ټکول هغه ستونزې دي چې د راپور په ټکو راستنېدونکي په پولو کې ورسره مخ کیږي.